ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو په بند کې د بلا محمود حسن رور وای حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت شنه دی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته پر علي جلیل شخیز پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي
او تحت شکنجه های شدید قرار
هغه محمود حسن تر شکنجه لاندې دي فزیکی حالت یې ښه نه دی ذکر د زړه ناروغي لري د بشري حقوقو له سازمانه د بخنه لرنړيوال سازمانه او د ټولو هغو سازمانونو چې په دې برخه کار کوي غواړم چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره عاجل اقدام وکړي
د جدي و سره نمایند
د حسن د کورنۍ د غړې همدارزوي هغه د بیان د ازادي ټول ګډونه حکومت او د جنو پرمخ د پوهنتونونو او شوازیو د بیا پرانستو د غشتنو لکبل د طالبانو له لوري نیول شوې ده د چهارشنبه په ورځ محمود حسن او عبدالقادر قانت ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د غدوا دینی عالمان په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دغه دوه دینی عالمانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه ناسته کې د طالبانو د مشر لخوا د قدرت پر انحصار انتقاد کړی و ایران په نږدې یوه میاشت کې لس افغانان اعدام کړي دي د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنځشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل
بر اساس آماری
ده هغه شمیرو لمخې چې موږ یې لرو د 2015 کال د جنوري په میاشت کې لس افغانان شپږ یې د قتل او څلور یې د مخدره موادو قاچاق په تور اعدام شوي دي
قتل و چهار نفر به اتهام مواد مخدر
د مقدم په وینا ایران په 2014 کال کې په بیلا بیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړی دي د طالبانو د ستري محکمې یو پلاوی د جدي په میاشت کې تهران ته د سفر پترس کې له ایران وغوښتل چې د افغان بندیانو لیست په ځانګړي ډول د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم شوی له دوی سره شریک کړي له بل خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په عقرب میاشت کې ویلي وو د پام وړ شمیر افغانان په ایران کې زندانیان دي ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې د بیلابیلو جرمونو لکبل په ایران کې ډیر شمیر افغانان بندیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس ډلې له مشانو سره کتلی دي د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې دا کتنه د پنځشنبه په ورځ شوې ده د امریکا متحد ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس تر هغه ډله بولي حماس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې سیاسي دفتر لري په یو بیان کې ویلي د دې ډلې مشانو له عراقچی سره د غزې د بیا رغونې په اړه خبرې کړې دي د بیان پر بنسټ په دې خبرو کې د حماس جګپوري مشان له هغې ډلې محمد درویش او خلیل الاحیا ګډون درلود د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر پترس کې د قطر له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سره هم کتلی دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزه پر وضعیت خبرې شوې دي او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته چیرمه د مسافر وړونکو الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټول عمل او سپرلۍ وژل شوی وي د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سینډ راستل شوی دي د امریکن ایرلاینز یو الوتکه چې شپته مسافر پکې سپاره وو د چهارشنبه په شپه واشنگتن ډي سي ته نشته په داسې حال کې چې غوښتل د رونالد ریګن په هوایي ډګر کې ښکته شي لوی پوځي هلیکوپټر سره ټکر شو په سرخه کې چې ظاهرا د پوځي تمرینونو په مخایب الوتنه کړې و درې کسان سپاره وو تر اوسه د دې پیښې علت روشانه نه ده
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
خبرونه ته شرخلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سباندې درې کاله مخکې خوږی اړیکې ورستر بلی په ترخی دودی په ورستی مورید کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته لجنو آسیایی او اروپایي هوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلنی راپور کې کړی ده چې د دوی امنیتی او تصفیوي کمیسیون په 15 مخونو کې خبر کړی دی. طالبان وای چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده، او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ د بحث لپاره له لندن د سکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشرغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولی د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شیب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینه فاصله درلود، هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبی شول یا په ازرار، چې په هغه کې زما خپل او خیم موجود او په اخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسیده. او د هغه کسان یو متضرر نه زه خپلم یم چې ماته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن د تاسو ګورې زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما د حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان دغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی کی ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، امدارنگی د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی. دا هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګم د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږه دغه کوو.
فاطمی صاحب بخښه، فاطمی صاحب تاسو جنو کسان ته دلته اشاره وکړه لکه مولا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصا هم په صحنه کې نشته. سوال دا ده چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، زم دغه درازم د ولې میولې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پریج صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، کچیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلق دی، خو متقیم د پخوانی نظام سره دی. کومه دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو کچیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرې نشتی، نو د دوی روابط څنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، هغه دا تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي.
زما خبرې شاید لګي وګدي شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پختنې نه دي، دا زه په خپل ځواب او ما د شروع داسې کړی دا چې زه به تاسو د جریان د سم چې خلک داله کوي داستان قصې غونې ووري، ځکه چې نه تنها زه یو تحلیلګر په دې بحثونه کوم، بلکې یو ناظر په هیڅ چې زه الته موجود ما تاسو ویلې چې زه خپل الته زه خپل یو د متضررینو نه يم. زما او خپل کې وجل شوی دی د پخوانی موین د وزارت خارجه اسان اخوند و چت کړل شو چې تر نن زما ور سره تماس نشته، خو خلک وی چې ژوندې دي، اما مړ ژوندې ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه و چت ک زما او خې د پیښور نه و چت ک او ماته زهر راکړه. مونږ د درې تنه مونږ کار کوو په دغه باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته واستوار شي. او دا کالو 2003 نو رازم دې چې تاسو چون عجله لري چې باید زری تاسو پختنه ته جواب درکم، زه مجبور باز خپل قصې بیا لاندې کوم، کنه زه د غوړم تسلسل سره دا وکم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو خو دل چې دغه افراد ضد پاکستان دي تاثیرو هغه دې سره دا عمل وشو. د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد زیات نه دی په دې دغه کې ټول په حدود دی اتونه تر لسو دولسو کسانه دي او دا نظام یې یرغمل کړی دی. اوس راځم دې ته چې تاسو دغه چې خال د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځکه خرابه شوله. تاسو معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو او د تبې مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې حالت کې ساته چې د سر نه چوجي غولای. حتی دا خطا د عیسای نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په ځای وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي. نو کله چې صلاح الدین دې ته ویل زه ملا برادر ګورم هغه بهاني وکړلې د ویل ما سره باید یو ځل کېنی پرې نه خوده. په اخر کې صلاح الدین ویل دومره وکړي چې ماته لره نه وخه چې ژوندې خوده کنه دا جو د راته خو یو خایا. نو چې کله ورته راوست د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د راوست صلاح الدین وکړه. صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندې دی. نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندې دی اوس کار وکړي چې راوي باسو. نو دا د دوی د چنګال نه امریکایان راوست او دا قطر ته لاړه. د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د ایسیای سره ارتباط جوړ شو. د امریکا سره د خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی و. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانې کړې وي الته د دې خبره پخې شوله او انس حقانی د اعدام نه بچ شو او دا ولېګل شو د قطر ته او الته دا خبرې نورې پخې شولې د دې ترمن چې موږ به دا نظام تغیرېږي او دا او د عین حال کې دا خبر هم شوی و چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی داو چې امریکا به د نظامی شکل کې د افغانستان نوځي خو استخباراتي او ډیپلوماټیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنگيږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضی شیان دي چې تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب. د دې دایښ مسلې تاسو اشاره وکړه دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د دایښ په برخه کې کړی د څه دی
د جنوري په دروښته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویاند غونډه کوله اونې ز غونډه و نو پاره کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان د ایش حمله تر کوي او دغه سید سنچ تاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان تر غلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ تر دې ویلي چې پاکستان کې سره د ایش شتون نه لري. نو هغه په همدغه څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري.
خو په نو ویل چې
بالکل همدغه تزرات لمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2013 کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت په لیکلي بڼه باندې د سېنات سره دا خبرې شریکې کړې وي چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځل و چې پاکستان ول باقاعده ټکي هغه کې کارولې و چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړو چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوي اقلیتي کمې فرقې تاریخواله هغه ته لمن وهي هغه ته لمن وهي او به موږ دا د ګورو چې په کورم کې کم حالت روان دي د کورم کې زمنګ خلکو سره خبرې کیږي نو هغه خود داعش نوم نه یادي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغه سي ځنې وسلوال ډلې دي چې هغه په سونیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي. تر دې علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو نو دغې نه پس تاسو ګورئ نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمہواري دوی اخیستې که تاسو یاشي د جمعیت العلماء اسلام او فلرحمن ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و په هغې کې څه باندې 122 کسان وژل شوي نو هغې ذمہواري هم داعش اخیستې وه. دغه سی بیا په عید میلاد النبی په مناسبت سره کوم جلوس او پاغه بریچ او پاغه کې لزونه کسان وجل شي دغه سی بیا چې کوم غیر مسلمان دي زیاتره په یکتوت کې په بډبیر کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلفو سیمو کې د سکانو د وجنې زمواري هغه هم داعش منلی دي به که تاسو ګوري نو په 2019 کې که تاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و دغه سی بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوی موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو نو دا چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی رپورت ما کتون هغه دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو زموري دایښ هغه سیده به هغه دا خبري هم کړی دی چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دی دغه سی به د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی تراغلي دي طریقې طریقې باندې پاکستان نه د افغان طالبانو نه او به دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو به دغه په وجوهات هم به موږ وروسته خبرې کولای شو
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څنګه چې مومن صاحب توضیح کړ او تشریح کړ داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حمله داغه حمله مسولیت منلې ده چې په شیعاګانو باندې وي لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایي وشاله ده او د دې مسولیت مخیسته ده څنګه دا بل داعش ته لده بل ده او څه فکر کوي
شیبر صاحب مخکې دې نه سپوښتنه جواب ورکوم زه غواړم هغه مخکنه بحث می تکمیل کوم او لنډه کې تکمیل کوم چې از کای تاسو پوښتنه باید پوره جواب شي دا د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه دا د قطر ډله د امریکای ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخت د پاکستان ډله ده فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو ترمنځ دی او امریکا خپل ته وخوایله چې کله دوی د قطر معاهد د دوه معاهده وکړه د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدار ډله قدرت ته رسیدي نو امریکای په خطا کې مخکې خپل سپک کړله او د فکر وکړي چې دا کار به عملی شي او غنی به عمل ته پات شي امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول د د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کس قندار کې کینو او د دوهی داس د کمیو درونی جنگ چې روان دی د پاکستان او د امریکای د امریکا په دې پوهه چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده بلکې د دوهی د قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه د امریکا پلان ناکام شو هغه نظام چې غوښته هغه رانغې هغه نظام راغی چې اوس فعلاً په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی اوس راځمه د داعش د نویت لپاره داعش اوس نه دی راغلی داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښت پوه چې داعش ول کېږي دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زې پزیشو اماغه وخت دی د پاکستان د سوری لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د روکه امریکا کامیاب شول سوریه لاس کې ول وی د عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ول ویږي خو هغه وخت کې روسان پی کامیاب شول د بمبارد کړل کلچ د کامل د منځ ته امریکایانو زرد ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمه نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به سپار پاکستان ته او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبي په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي نو فلهذا الته دا اوس نه نه دا داعش دا الته پټنزیلری او دا دغلری د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیعگان هلاک کړل، تباہ کړل، ډیر زیات خرابې وکړه، داعش وکړه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کم وخت نه اسلامي امارات راغلی دی، په حدود د یو شل پنځه حملې چې تر اوسه پورې شوي دي په شیعګانو باندې شوي دي، او هغه داعش کړي دي او شیعګانې وژلي دي. دا اولینه واقعیت چې تاسو وایي چې چینایان د دې تاسو ته زه واقعیت وایم چې دا قصه ده. که تاسو د بشام واقعیت وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنجګور واقعې ته وګورئ چې و چنایان وژل شول، که تاسو هم داسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پاک دا مسله وګورئ، دې کې چې څومره چنایان وژل شوي دي، حتی خپل چنایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلې دي، خپل وژلې دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایانو نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي، هم د امریکا یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فاطمی صاحب، وبخې تاسو خبره پر کومه دلته کې به دا خبره رامسته کیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی، که پرس که پاکستان په خپل باندې تاسو وایي چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي، هغه وژني پاکستان خو ډېره سمه ده.
زه تاسو مثالونه مم توضیح کوم، لږ زر خیر ده، لږ وخت به زه پوهېږم کم دی، خو دا موضوعات داسې دي چې تفصیل غواړي، ځکه چې دا بعضې موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستاني نس جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه یې خده چې دا ټي ټي پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي، چینایانو دا ورقه اخیستي داسې په مخې ورته ایښتي دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شو، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په هدا پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی، چینایانو د دې د سیمنسبانو په مخ ورقې ایښتي دي په دغه کې چې دا راپور دی نه منم، چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله، ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه یې ورکړه چې ډېر زری قوا دې واچوه، د دې څومره مصرف چې کېږي او د دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې، او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام، ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو، ولی راغی لس کال په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنسبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي، دا خو په 1955 کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه. هغې ویلي تا ته چا ویلي دي دا 1955 کې شوی کار وخت شوی دا موږ ته راکوه. هغې ویلي دا نه در کوم، په هغې باندې سړی دغه نږدې دام کړی و، په د صدراعظم په تیاره کې کېناست، تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي او د
مننه فاطمی صاحب.
یو دقه د تخار مسله د جواب کړه. نو زه دا وایم چې د تخار واقعا د داعش تر نامه لاندې خپله پاکستانیانو کړی ده، لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو ته وایو چې د واخان کمربند باندې مه ځئ، دا لاره مه جوړوئ، دا تاسو ته ګټه نه کوي، دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي، هم به چینایان راوباسي، او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړې ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی. یو دا دی چې په دې د یو نیم سلطنه چې د داعش غړي و د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغې اقرار کړی دی چې کم کم ځای کې دوی ټریننګ اخلي. دویم، ما ته په خپله بذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو، یو یې د کابل و، یو یې د مزارو، او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیول که څوک پیژنې زمونږ کسان یې وړي، هغه ما تماس ونیوه، نفر بیا اخر کې پیدا شول، نفر چې راغلل چې کابل ته ورسې، بیا ما ورته وویل معلومه اوس ما ته قصه وکړه. هغې ویلې موږ یې وړي، څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی و. د دواړو د بیسونو قصه راته وکړې، دلته بیسونه دي، داعشیان تربیه کېږي، ټریننګ کېږي، ویلې موټر هماغه دی، موټرسایکل هماغه دی، بریګیډر اماغه، بریګیډر سعید دی، اماغه بریګیډر شمیم او بریګیډر بلال دی، کار اماغوی کوي، صرف لونګۍ والا مبدل شوی په نکټایي والا باندې، او په لباسي بدل شوی دی. په خو طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوو کسانو د چشم دید واقعت دی چې ما ته ویل دي چې دې الته نیول شوی ورل شوی او د دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود.
فاطمی صاحب دا خبر وکړه چې په د پاکستان کې ورول شوی کو تاسو ګورئ د ازادي ریډیو غو ویډیوي راپور دی نو پاره کې کم کسان چې خبرې کوي کساسو خېل یې تاسو خبريال جوړ کړی نو پاره کې هغه یو جنې د مریم نومې دی هغه د هندستان دا انګلیش باندې خبرې کوي ابل دا هغه د هغه وې چې موږ د زر پاکستان راغلم او واقعي زما شناختی کارت او هیڅ رسنو زم داسې رالم په افغانستان دا بغیر د ډاکومنټس سره سره نو هغه زراولې ګلم دغه سی به په په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې ته چې کوم وسلواله دغه کورنۍ تسلیم شوی دي په ځبان 200 زما خپل فاطمی صاحب هم غیته اشاره وکړه نو پاره کې د ترکی خلک شته دغه طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې د اروپا خلک شته دغه سی د مرکزی اسیا چې کوم سنټرلیشن هوادونه دي دغه ځوانان خلک هم پدې کې شته دي نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بلوزو څورې مخ کې پرسیاب کټک سیب چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ باندې کې هم دی اوس نغوی سره یو مرکاونو په هغه کې د خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي ځکه چې دا خوصل ده کې د داعش او د القاعده او دغه مشران نه ساتل نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم پوله دا کوي پښتني سیمه دي هغه تر روان دي نو هغه هم خطر دی درته چې دغه سیمه لپاره
او مننه د دې خطر چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث شو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګم د غزه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سر رجستر دي چې هغه وسم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دغه پیسې د ملل متحد د اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر تر رسیدي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلګي اغه خپل د شې ساتي د فشار د دغه په اساس اغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چلري چې ورسره موجود نه دی او په دې ولس لکه کې موجود دغه لیس کې نه دی اغه په دې قیمت پر ځخ کوي اغه دی راوړان نيسي زوري راليګي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نه مهاجرین راو باسي هغه ته مهاجر ټول په دینه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوب هم دا ده چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په مهاجر واخلي او نه تر هغه پیسې راځي د دې مهاجر په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامونو ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیروي نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې د دواړو هیوادونو ترمن سره شکاري خراب سیوی دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتر شي او کنه مایوس شي
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې په امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر دا غي خبري وي د جیو ډان سره هغه خبري کړې وي ډان واسپانه ډان ټي وي سره نو په هغه کې هغه خبره کوي چې کڅه هم څنګه چې د پاکستان ته مواچ په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسېدل تک به د هند اغیز مخنیوي وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنځیرونه شلول دا ټولې خبرې وشولې خو د هغې سرچپه کار وشو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو وارې په افغانستان کې په خوست کې دغسې پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان و چې ما خو هلته کې طالبانو ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل خو هغې کې ویل کېږي چې په هغې کې عام خلک وژل شوي دغسې بیا افغانستان هم د هغې ځوابي کاروي وکړه مطلب مې دا دی چې څو وارې دغه حالات رامنځته شو خو د هغې باوجود ملي حلود یې وایي چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي او د هغې ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیل هغه برید چې وشو هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې نو هغې یوه غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېږي نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی ژور نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي به موږ ورته وایو هغوی بار بار د پاکستان په پوځ باندې د پاکستان په اسټیبلشمنټ باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نه شي
البته وروستي راپورونه خو همدا دی چې هند ته ډېر نږدې
شوي
د بحث په اخره کې فاطمي صاحب کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بوران شي
تاسو که زما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدد کالي دي کې به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان اته ممکن ده د پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې يرغلم کی ویم نسی او دا به د خپل په خوخ هم نه دا به د پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوزي ویني سي لکه خوست لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلې د افغانانو په دام کې ونخلي او دې خبرې ته اشاره تانا ملیحه لودی نه دا کړي چې وسمل مولدی خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګور د امریکای کې سفیرانم او په لندن کې ملیحه لودی سفیر و د دواړو د ویلش دا کال به د غي او د امریکای پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته وي او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي په د باندې کافي کار شوی دی ځکه خدا تحریکونه د سپو قوت سره روان دي
چې په باسکټ مبرخره سره وخت مومن سره پلاتاس هم مننه کوم لیدونکو او ریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې د مر سره وکړ
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هيله د چتر پای را سره وسې وس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم
ډیره مننه میرمن ملال پایل به وکړو پښتنو باندې ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید. که زرغونه انالیست ما تست ویلی چه ما حالتا تر پای پر درست ویلید. لفت مرغل بود زکری می نیدی کرید چه لفت مکتب که اوم خو ما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی افغان و رسپانی سره چنات پا آغا شهر که پیشن دلسوی سیره اوم آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم دا د ولسم څخه فارغ سپلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نه تا قسمه ډیر علاقه مې درلودله د نتاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د تلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل، هغو ډېر چانس نه درلودې. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لویه شوی وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده، هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار ته کوي، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واغه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا، او نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت، وزیر ارواشاد سربلن صاحب، عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ماته راکړه، زه دا اوس استمه وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. ما ورکړله، په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه. انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یې هغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده ورځپانه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپانه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا کلی افغان ورځپانې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپانه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظرې سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وکړي آیات الله نومېږي ما لور ورځه یو هغه در کومه د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه هغه ول شدي هغه ته مې ورکړي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تل افغان کې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاسپیک پکې ښکېوالی وو تابان هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په استعار نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چا د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده داستانونه بیا د لوی افغان په ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشاده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې په ښکاره کوي مالدادي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روس ښکاله یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپلم نو دا دې تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که تاسو اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلید دی و بخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و کو ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګ کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله او هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی نو ما خپل پلار دی مطالعه نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځه کاوه او دا هغه وروسته ما دی مطالعه نه ولیدلی زما پلار د مثلا قران شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پرې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله ا هیواد اخبارات لیده کابل ست انیس اخبارات لیده کوچنیانو انیس رات لیده ما په یدیجی د ایرانی مجله اطلاعات یافتنگیز مش کو سرات لیده یعنی مش اغه زما ورونو اغه کړی ولسی اغه چې سالانه اغه ور سره کړی و چې یعنی اشتراکی ور سره کړی و او د هندستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دا خاص مطلب ټول مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کوله ما ته چې د پلاس سلیکشن است لما د پلاس کوټه نه ډیره خوشاله وي ما پلاس په سلیکشن است دا هغه سره په دې کې چې نه سلام مثلا چې مې وو د په کتاب مطالعه کوه زه ته شو ته بلم ما مې یو کتاب راخستې ما ډیر خوشې دي چې زه د پلاس غون دی اوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دا مطالعه مطالعه کې بل اخر ما خپل نار پیدا کړی چې څه شي د څور څلرم او څه کولای نو دا تر دې پورې چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا اغم دغه هغه ته هغه کیږي مایل کیږي چې څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی
شعر یو احساس دی
یو
احساس څخه وزیږي نو لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا خیال تفخی جی بیا نو عطیفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي نو شیر از ما په نظر باندې د احساس او سیزی ژوند
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې کومه تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته وینه بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بند دي په هغه 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 کې بند دي هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس په کې پام درنه سوي او دی هغه کوي مرات یې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدود وي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو فقر زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویدی دي. یعنی دا ته خپله خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر را څخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلیکې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړی، یعنی فکر کښې دي دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازېتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خواته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خوپرست وایي یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په دوه زره دیارلسم کښې وروستۍ د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او کنورسی لیکل
می کړی دي ډیر زیاته معنی نه مېرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
غوښتل نه کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړې تاسو په ټول باندې
مننه قدر من اوریدونکو تاسو نه مننه چې خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه